د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په د یو سات کې د ازادي په چپو کې بحث لرو. زه احمد تکل به په څو شیبو کې د دې بحث له ګډونوالو سره ستاسو خدمت ته حاضر شم. خو لومړی پاموکړی خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسېد. ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوو درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوو درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره هواره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. پژواک خبری آژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبری آژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن او محکوم شوی کس یو خون کوي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلي دي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستانی پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړي دي. پاکستانی خبری سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاوان مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان له دې ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د دې هیواد په جنوبي ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډېره له دې سیمې وتلي دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لږکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډېره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لږکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحدو ایالتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشره نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزي قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند موافقې په اساس د دروزي وسلوال او دینی عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یولیا سویریدینکو چې له متحدو ایالاتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکچیانو څخه وه، د دې هیواد د نوې صدراعظمې په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوې صدراعظم ده. میرمن سویریدینکو داسې مهال د اوکراین د صدراعظمې پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همدارس د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدر اعظم دینیس شمیحال او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویب سایټ د معلوماتو له مخې شمیحال به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي.
د آزادۍ په صفو کې
در امواج آزادی.
د آزادۍ په صفو کې خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د پنځشنبه پورز په کابل کې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل ګاډي د پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخې لخاګلی ډار سره یو جګپړی پلاوی ملګری و چې د پاکستان د ریل لارو وزیر، د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت معین پکې شامل و. پاین حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ لدی هواد څخه هم یو پلاوی د پنځشنبه پورې افغانستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوو درې اړخیزو جلا غونډو کې ګډون وکړ. همدارس د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو وزیرانو د ترانس افغان پروژې د امکان سنجي د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړه. دا پروژه به ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي او د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ اسیا پر مخ پرانیزي. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښار نه پیلېږي و 180 کیلومتر اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر ولایتونو څخه تیریږي او د خرلاتسي بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمې سیمې ته ننوځي. خو په داسې حال کې چې د پاکستان او ازبکستان پلاو په کابل کې د درې اړخیزو پروژو په اړه خبرې کولې، یوه ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بیا طالبانو له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. ویل کېږي چې د دې نښتو پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او یو بل ټپي شو. د نښتې کابل ته د پاکستان د پلاوی له سفر سره اړیکه لري که نه لري، خو په هر حال د یوې زړې سیالۍ او دښمنۍ کیسه بیانوي. هغه کیسه چې له څه کم 15 لسیزو راهیسې روانه ده. په داسې یو حالت کې دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې د هغو سیمه ییزو پروژو راتلونکي به څنګه کیږي چې افغانستان او پاکستان پکې ښکیل دي. آیا وروستي سفرونه او مذاکرات به د دې دښمنۍ له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي که نه، او که زړه دښمني پر ځای پاتې ده؟ دا دوه هیوادونه چې ډېر یو پر بل متکي دي، څومره د یو بل له پرمختګ سره مرسته کولی شي او څومره یې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې د خبرونې له میلمنو سره هم دا موضوع سپړو او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایو. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خبرونه کې مو غږ وي، نو د واتساپ په دې شمیره له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ رادیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0008-0 دوړو هم خغلی اتمر صاحب او مومن صاحب ته یو ځل بیا خراغلاست وایم. اتمر صاحب ستاسو انڅه د فکر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستی لک تر لګه په لاند محل کې د دې اقتصادي ګټو پر بنسټ چې د دوړو حکومتونه یې تعقیبوي ممکن نه ده؟ اتمر صاحب
بله تکل صاحب جناب صاحب تا او محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کیله. یقینا د افغانستان او د پاکستان اړیکې خو همیشه ډیر متناوب او متغیر دي. په ځینې وختونو کې دغه دواړه هیوادونه تقریبا د یو همکاري سرحد ته رسیدلي، بیا په ځینې برخو کې دوی بیرته هغه تنیشونه او رقابتونه د دوی په منځ کې موجود دي. په هر صورت اقتصادي ګټې کیدای شي د دواړو هیوادو د نږدېوالی یو سبب وګرځي. البته موږ یا افغانستان او پاکستان سره ډیر مناسبات دی لري چې زمونږ د تجارت لاره مثلا که من بهرنی تجارت غواړو چې وغواړو هغه نو بیا یو لاره مهمه لاره دا د پاکستان لاره او د کراچی بندر دی او مثلا د واګې بندر دی د هندوستان سره چې هغه هم په دې وختونو کې یا د ډېر کلونو را په دې خوا پاکستان هغه اجازه افغاني توکو ته نه ورکوي چې د واګې د لارې نه یا برعکس د هند تجارت د واګې د لارې نه افغانستان ته انتقال شي او افغانستان هغسې یو هیواد دی چې په وچه محدود دی یعنی ضرورت دې ته لري چې افغانستان باید د نورو بنادرو نه لکه بحري بنادرو نه استفاده وکړي او بل دا چې افغانستان یو مهم موقعیت دا دی چې د منځنی آسیا او د جنوب د آسیا ترمنځ واقع دی یعنی که افغانستان کې صلح او ثبات وي د افغانستان زیر ساختارونه او لارې هغسې چې ضرورت ورته لیدل کېږي هغسې آماده اوسي دا د افغانستان د یو هغسې یو هیواد په توګه پیژندل کېږي چې د وصل او اتصال یو مرکز وي.
بله اتمر صاحب، وبخښئ تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي همکاري دواړه هیوادونه سره نږدې کولی شي. د دوړو هیوادونو ترمنز د ډیورن کرخه پر سر ډیره اوګده لانجه پر ځای پاتې ده. فکر کوي اقتصادي همکاري دا توان لري چې د ډیورن پر سر اختلاف شند کړي یا لمخې لري کړي او دوړو هیوادونو سره نږدې کړي؟
هغه زمونږ او تاسو سیاسي اختلافات دي، یعنی یو اقتصادي برخه ده یو سیاسي برخه ده. په سیاسي برخه کې تاسو که د نړۍ هر هیواد وګوري دوی په لانجو مشکلاتو کې دي، همدغه سیاستونه دي، همدغه د ګاونډیو ترمنځ بعضې مسایل دي، لیکن دا په دې معنی نه ده چې دغه مسایل به هیڅکله نه حل کیږي. یعنی زما خپله چې یادیږي مثلا د داود خان په وخت کې نږدې و چې دغه مسله د پاکستان سره حل شي، خپله داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوټو کابل ته راغی او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر احتمال دا و چې په دغسې یو صورت سره چې هم د سیمې یا د منطقې خلک هغه توافق باندې راضي اوسي، هم پاکستان او هم افغانستان. لیکن متاسفانه هغه وخت کې په افغانستان کې هم کودتا وشو، په پاکستان کې هم کودتا وشو، ضیاءالحق د بوټو نه قدرت ترلاسه کړ، دلته د داود خان جمهوریت سقوط شو، نو هغه خبرې بیا پاتې شوې. بیا یو بل مرحله راغله چې هغه د تقابل مرحله و. تر اوسه پورې هم زما عرض دا دی چې یعنې که د سیاسي حل لارې دپاره هلې ځلې وشي، هر شی د حل یو لاره لري چې په هغه باندې دواړو خواو یا د ولس توافق په هغه باندې راشي. او اقتصادي خو همیشه دا دی چې منافع او ګټې دي په اقتصاد کې، هر هیواد هر څوک د خپل ګټو پسې ګرځي او هغه ګټې ټولو ته رسیږي، دا اقتصادي برخه ده. لیکن په دې زمین کې نور ننګونې ډېرې دي، مثلا نامدې دی، اختلاف نظر سیاسي دی، د دغه هیوادونو ترمنځ رقابتونه دي، خپله منطقوي نړیوال دغه خبرې دي چې د دغو مسایلو د خان سبب ګرځي یا ننګونې دي د دې دپاره.
مننه اتمر صاحب، تاسو سره به بیا هم بحث ته دوام ورکړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري، دا د سیاسي بحثونو لپاره ځانګړی پروګرام دی او په نننۍ خبرونه کې میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند. مومند صاحب، تاسو څه فکر کوئ اقتصادي همکاري لکه څنګه چې اتمر صاحب وایي یا هیله من دی دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي پر دغو ټولو ستونزو چې په تیرو 15 لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو غلبه کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دمړی سلامونه علیکم تاسو او ګران او محترم جناب صادق مرشد، او طول اوریدونکو ته خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم چې د لالي او چې د ورځې او ورځې په خیر تیر کړی وي او د ګرامیسي ورځې ته خیر تپلی دی. یقینا تاسو ته به تر معلومه ده چې منظم اقتصادي تړونونه، منظم اقتصادي غټې پروژې او تعهدات په تعهدات باندې عمل کول د مملکتو سره باید کولای شي چې اقتصادي پاور چارې رامنځته کړي. کشیری د افغان ترانسو پروژې کې ټول اړخونه وکولای شي چې په خپل تعهدات باندې ودرېږي او د تعهداتو او د دغه مملکتونو چې کلي شتون دي د دې او یو بل ګټو ته ګټه منظم نظام احترام لري. زه فکر کوم چې د دې پروژو امکان ډېر ډېر دی. د دې پروژې امکان په کې د افغانستان لپاره او په سیمه کې خصوصا د مرکزی آسیا او جنوبي آسیا د راوند یو شکو نیټینګ رامنځته شي او څو وکولای شي چې په سیمه کې اقتصادي پرمختیا رامنځته کړي. دا ډېره مهمه پروژه ده او موږ هم په دې صلاح کې زموږ په اتحاد ده او څومره د مخکې چې موږ هم په دې کې په خبرو کې چې موږ یو ګډ د سوداګرۍ خونه د مرکزی آسیا سره د مرکزی آسیا د ټولو جمهوریتونو سره جوړ کړو لکه د ایکو سازمان چې دی لکه د سارپا چې موږ هم غواړو افغانستان سوداګرۍ خونه په دې معنی افغانستان چې څنګه وکولای شي چې یو ګډ اقتصادي ناسته یا د تجارانو د باندې یو ګډ امهنګي باید موجود وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ د کراچي په لار کې بعض وخت مشکلات لرو، د دې خاطر څنګه لرو د واګې سره هم مشکلات لرو. د مخه چې ډیر دون او بایزه هم سره جناب اتمر صاحب اشاره ورته وکړه، واقعا هم مشکلات منطقه لیسته د دې څخه لري نه ده چې موږ مشکلات لرو. کوم مشکلات چې ویلي زه فکر کوم چې د افغانستاني اوسني امنیت او داګمن امنیت وکولای شي چې به تلاره ورکی چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د یو شپل او د یو ارتباطي کنیکټینګ یا تواصلي منطقوي کې ډېر مهم رول ولوبوي.
مومن صاحب، تاسو د تعهداتو یادونه وکړه. یو شرط مو دا و خو د چې کډواره لوري پر خپل تعهداتو عمل وکړي نو دا شی ممکن دی. څومره تضمین یا ګارانټی شته چې حتمان به دواړه خواوې پر خپل هغه تعهداتو چې کړی دي په غو عمل وکړي؟ مخصن په امنیتی برخه کې د دواړو خواو ترمنځ اختلاف خورا زیات دی. دواړه هیوادونه یو پر بل ډیر لوی لوی تورونه لګوي، نو دا تعهدات امکان لري فکر کوي چې دواړه هیوادونه به عمل پی وکړي شي یا دا توان به ولري چې عمل پی وکړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده کچیرې زه فکر کوم کچیرې د عمل اراده نه وي او عمل په دې کې وجود نه لري نو بیا په دې کې ویلی چې دا پروژې د دې پروژې د پرمختګ امکان به کړی ولي که خوله او زړه یو وي او تعهدات موجود وي د دې پروژې ډېر یو مهمه او اساسه پروژه ده چې افغانستان به وکولای شي د دې پروژې د لارې به کراچي ته هم خپل توکي اسانه رسوي هم به د کراچي څخه راوي او هم به مرکزی آسیا ته زموږ توکي د مرکزی آسیا څخه بیا چین ته به زموږ توکي په ډېره اسانۍ سره ځي او هم روسیې ته او هم د پاکستان د جنوبي آسیا ټولو تجارت به د دې لارې څخه
کوي. مومن صاحب زما مطلب له دې سوال نه دا و چې البته دا خبره خو تاسو خبره صحیح ده چې دواړه هیوادونه پر تعهداتو عمل وکړي نو ډېرې ښېګڼې لري، مګر ما د موجودو شرایطو ته په پام د دواړو هیوادونو د اوسني وضعیت او اړیکو ته په پام سره وایم چې دغه تضمین د دواړو لخواونه ممکن دی عملی دی چې ورې کړي؟
زه فکر کوم دلته یو زموږ یو ډېر خپل شریک چې ازبکستان او چې د ازبکستان نه وي په اصطلاح دغه ساحه ته راشلیږي او نن ګرام په د مرکزی آسیا په جمهوریتو کې د ازبکستان خاطر ازبکستان هم ډېر په هوښیارانه ډول حرکت کوي او کله د افغانستان سره هم یو ډېر ښه دوستي لري په خپل جلال مات جمهور رئیس او د افغانستان خاصون د افغانستان مشرتابه هم زه فکر کوم زموږ د نتونه ډېر سره صاف دي او فکر کوم چې ازبکستان په دې کې ډېر محتاطانه عمل وکړي او مقابل لوري هم د مرکز د جنوبي آسیا هیوادونه چې زموږ همسایه هیواد پاکستان دی ارزو مو دغه چې هغه هم باید پر یو منظمه تعهدو باندې ولاړ شي. که چېرې پرې پر منظمه تعهدو باندې ولاړ شي زه به اطمینان تاسو کوم چې افغانستان کولای شي چې په سیمه کې د یو ښه هیواد په توګه ولې بعضې که تېر ته موږ وګورو بعضې داسې کارونه شوي دي چې په هغه کې تعهدات نیسي ولي. زه فکر کوم چې دا یو ډېر عظیمه پروژه ده او دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، نور هېوادو هم دې ته په اړه دنګېږي چې موږ په دې باندې باور لرو چې د افغانستان پروژه به یو ډېره حیاتي پروژه وي او اقتصادي پروژه به وي او ستراتیژیک پروژه به وي د افغانستان لپاره، د مرکزي آسیا لپاره او د جنوبي آسیا لپاره.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب. اتمر صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم. د منځنۍ آسیا او د پاکستان نږدې کېدل د افغانستان لپاره چې د دواړو په منځ کې دی څومره مهم دی؟ ګټې څه دي هم د افغانستان لپاره، ګټې څه دي هم د منځنۍ آسیا لپاره او هم د پاکستان لپاره؟
ګوره، په مجموع کې دغه منطقه یا دغه سیمه چې دی اوس داسې انګېرل کېږي چې د غرب د حاکمیت نورورو اوزی یا په اصطلاح د غرب د قدرت نه ورورو دوی کوشش دا کوي چې په مستقله توګه سیمه ییز مستقل سیاستونه د نړۍ په سطح او د سیمې په سطح ولري. په مجموع کې دا یو رقابت دی، یعنی د غرب او د شرق ترمنځ، او مخصوصا په دغه سې وخت کې چې شرقي هیوادونه غواړي چې د غرب هغه د سیاستونو د محور نه دوی اوسي او منحس دي او نوی قطب په نړۍ کې دوی ځان څرګند کړي. په دغه سې وخت کې په سیمه کې دغه همکارۍ ته ضرورت شته دی، ځکه دغه همکارۍ کولی شي چې دغه هیوادونه سره نږدې کړي. د بل خوانه ډیر مهم خبره دا ده چې دلته د سیمې هغه زبرځواک هیوادونه چې دي، مثلا اوس که په دغه پروژو کې وګوري د چین رول دی. چین په سیمه کې لوی سرمایه ګذاري لري، همدغسې که تاسې وګورئ د سپیک پروژه یا د یو لار یو کمربند پروژه دی چې دا د چین ابتکار دی او پاکستان دې سره دی. لیکن که موږ وګورو دغه د سپیک پروژه اوس د ناامنیو له وجې نه، کوم چې په پاکستان کې دی، تقریبا په ټپه ودرېدلی. او چین دا هڅه کوي چې افغانستان نه د یو اتصال منطقوي په شکل استفاده وکړي، د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له طریقه دوی پاکستان سره او د جنوب د آسیا هیوادونو سره خپل تجارت ولري، او د ګوادر بندر چې په هغه باندې تقریبا 80 تر 90 میلیارد ډالر چینایان سرمایه ګذاري کړی، دا یو مهم بندر وګرځي. لیکن تر اوسه پورې چې لیدل کېږي هغه توقع چې چین درلوده تر اوسه پورې هغه ته نه دی رسېدلی. او دغه د اوسپنې لاره هم اوس چې د ترمیز او د پېښور ترمنځ جوړیږي، یعنی د افغانستان د لار نه به دا تیریږي، دا هم په حقیقت کې د چین او د منځنۍ آسیا او د روسیې په خوښه یا د دوی په تشویق سره دا جوړیږي. افغانستان غیر د دې پروژې نه هم نور هغسې پروژې دي چې دغه د اتصال منطقوي رول لوبوي، مثلا د ټاپي پروژه دی کوم چې د ترکمنستان ګاز پاکستان ته لیږدوي. په دې کې افغانستان ګټه یې دا ده چې یو ګاز خپل افغانانو ته رسیږي، بل دا چې د دې نه محصول اخلي، بل دا چې د دې په پروژه کې به افغانان کار وکړي، یعنې دا هغه ګټې دي. او دغسې په دغه کاسا 1000 کوم چې د انرژي لیک دی او هغه د قرغزستان او تاجکستان نه شروع کیږي په افغانستان تیریږي، بیا 150 میگاواټ برق پاکستان ته ځي چې په هغه کې 300 میگاواټ برق افغانستان اخلي، 1000 میگاواټ برق پاکستان ته ځي. یعنی دا عمده پروژې دي چې دې سره د افغانستان اهمیت په سیمه کې ډیریږي، او دا پروژې کولی شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو مخاونی سی، یعنی خلکو ته هم کار پیدا شي، هم معاش پیدا شي، او هم خپل افغانان ته یو اندازه پیسې د دغه پروژو نه لاسته ورشي. نو په مجموع کې هم پاکستان، هم افغانستان، هم د منځنۍ آسیا هېوادونه، هم چین و روسیه د دې نه ګټه اخلي. لیکن یو مشکل دا دی که امنیت سم وي. اوس زما دفدانه دی چې امنیت یوازې په افغانستان کې شاید اندېښنې راپیدا کړي، نه، امنیت لکه چې مخکې ما ورزه کړو په پاکستان کې وایي نه مشکل دی چې مثلا دا د یو لار یو کمربند پروژه د سی پی دا تقریبا په ټپه ولاړ دی، او علت یې دغه ناامني دی په خپله پاکستان کې. همداسې په منځنۍ آسیا کې هم تاسې دغه تضمین د ډېر کلونو دپاره نشي ورکولی، ځکه نن تروریزم دغسې یو پدیده دی چې یو هیواد د یو هیواد امنیت په یو میاشت کې دا خرابولی شي. نو امنیت د دې بل مشکل دی چې یعنی هم په افغانستان کې، هم په منځنۍ آسیا کې، او هم په پاکستان کې دا باید امنیت په پام کې ونیول شي.
مننه اتمر صاحب، وړاندې بیا پر دې باندې هم له تاسو نه زه پوښتنه لرم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د منځنۍ آسیا هېوادونه اوس له امریکا نه یو څه په مستقل ډول یا په خپلواک ډول عمل کوي، خو په عین حال کې آیا د ډیر دوی د روسیې تر اثر او اغیز لاندې نه دي؟ په دې اړه به وروسته له تاسو نه زه نظر وغواړم، خو اوس ورځو ګورو چې اوریدونکي لري. دا شیبه له موږ سره یو اوریدونکی دی، ګورو چې څوک دی او څه نظر لري. مهرباني وکړئ د ازادي په سپو کې پروګرام دی، خپل ځان لطفا اول معرفي کړئ او بیا به خبرې سره وکړو.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، تاسو می شنه اوریدونکو، عبدالحاد طالب به هلمند ولایت څخه سلامونه د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي.
ډیر زیاته مننه تل صاحب خبرونه ته خراغلست، د خبرونه دایمي همکاري تاسو ډیر مننه چې همیشه په خبرونو کې ګډون کوي. د خبرونه د خبرونه د ازادي په سپو کې د خبرونه موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکی او د دې دوړو هیوادونو د اړیکو راتلونکو د دوی خپلو کې نږدې کېدای سي کنه سي نږدې کېدای پر وړاندې ستونزې څه دي. نو په دې باب له ملمنونو څخه پوښتنه لري یا خپل کوم نظر لري؟
و قربان سم تکل صاحب محترم، یو سلام دوړو ملمنو ته وایم، خدای دې وکړي شروع جوړ وي. محترم احمد تکل صاحب، ما خپل په پام په نظر سره د پاکستان او د افغانستان اړیکې به هیڅ کله نه جوړې شي که زمړو مکه جوندې مده استاسي خبره ما خبره استاسي یاد. پاکستان نه هیڅ کله زمړو د افغانستان سره احمد تکل صاحب محترم پرشتنولي سره په صداقت سره په اتحاد او اتفاق سره قدم نه دی اخیستی. تکل صاحب محترم، کوم تاسو وګورو هر کال چې زمړو د حاصلات واخلي، کوم مثال د خبرې د کندهار انګور ورسېږي، کدا کندهار انار ورسېږي، د هغه خپل دروازه هغه دغه دروازه د سیاست سره دغه کې مثال د خبري سیاست او تجارت یو ځای کې سره دروازه وتړي. د تجارانو خاران ته په لکاو لکاو په میلیارډو ډالر د تجارانو خاران هر کال د پاکستان د لاس زیان ویني. ما خپل پر تجارانو باندې دا غږ دی، د کشرور په صفات، د افغان په صفات، که به هر ملک ته مثال د خبري نور د تجارت لارې لري کار څنګه مثال مصارف ډیر دي، وروغه مصارف بنر راځي، لکه چې هر کال تاسو مثال د پاکستان د طریقې تاوان درسيږي. د پاکستان پر ځای موږ د تجارانو ورن د پاره دغه په کار شي د بل ملک سره مثال خپل د تجارت لارې خلاص کی بل د پاکستان په سمته تو په سیسه تکال سمو تر مې دوغه نه ګټه مرته نه راځي د پاکستان لکه تاوان چار کال راځي.
اتل صاحب، اول خو به دا وایي چې بل هیواد سره له چا سره اړیکې ونیسي افغانستان اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي، او بل دا چې فکر کوي ولې پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای؟
تکال صاحب محترم، کمیونټي څو ګورم ډیر هم صاحب مالک لرو، مثال د خبري تاجکستان دی، قزاقستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، دغه مملکتونه چې موږ سره مثال د تجارت لپاره تر پاکستان ډیر مهم دی، او در پاکستان مثال د خبري شروع ولې ملو بولې دي. کمیونټي څه فکر وکړو په پاکستان اعتماد په دینه دی په کار تکل صاحب محترم لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، د سیاست او تجارت سره یو ځای کې مثال کده حکومت سره د مشکل لاسي ته هغه کسات مرت تجارانو کاږي په کار دانه دی، کده حکومت سره د مشکل لاسي باید خپل مشکل د حکومت سره حل کړي، د تجارت لارې باید د هغه تخلاص کړی دي. حکومت مخ د پاکستان پر حکومت باندې چې مثال د خبري فشار نه زیات شي، د یو باندې او بل باندې کې کسات زمرد تر عام افغانانو تر تجارانو ورن کاږي، د تجارت او سیاست د باید سره یو ځای کې تکل صاحب محترم.
مننه له ملمنونو پوښتنه لري.
قربان سم بس ملمنو ته بیام سلامونه وایم زنده باد ازادي رادیو او ازادي رادیو همکاران او میشنی اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله
ډیر مننه تل صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو د دوی به هم وورو چې څوی بیا به ملمنو تر شمیره بنیو کی د ازادي پڅپو کې پروگرام دی د ازادي رادیو لمړی لطفن ځان معرفي کی او بیا مو خبري
تکل زما محترم سلامونه اوسامه د هلمند د کجټي ولسوالۍ
مهرباني وکي په خیر راغلي خبرونه ته څوایاس د ویلو لپاره څلري
ډیر مننه تکل زما محترم زبم راسم د پاکستان د افغانستان اړیکو تکل زما محترم اوریدونکو خو ښه خبرې کوي او ملمنو ښه خبرې کوي اتمر صاحب پر خبرو خو زه ما غوښونی وای زه وصلوم نو زه به دا وایم چې افغانستان او د پاکستان اړیکې یعنی د ډیر وخت څخه یعنی چې کاوندې هوادنه یو بل ارج سره چاره نه سره لري خوشحال خونم لري بدل خونم لري موږ باید د احسان څخه مننه وکړو چې موږ ته د روس په زمانه کې پناه راکړه د امریکا د احسان په وخت کې پناه راکړه یعنی موږ خپل مشران یې نه هڅو کړه د پاکستان په ډوډۍ را لويته د پاکستان کو ته د هټه ازما پلاس کول ته یعنی لاستندل اسکل استدل د پیارو مدرسې کې حالته د پاکستانيان څخه ډیر خوشاله دي چې وس حکومت پاغلا کې حکومت هم ورشه گزاره کوله یعنی مولا او طالب ته هزار نه وکړي د پاکستان خپل داسې پیاجسته ده چې به ته څوک تاوان رسي هغه نو بیا د افغانستان طالبان هم نه پریږدي پس د ایران کې د دولت خپل دشمن خو څوک نه پریږدي چې دته د هیواد ورانه وي اوس افغانان دي چې د دې په دولت کې څو نه ویجاړې رامنځته کړي د پاکستاني طالبان دي چې په داس ولا یې تاسو دې نه خونه خونه دي چې پاکستان هم نه پښتو ملامتي دی او بل اتل صاحب محترم خبر وکړ چې د زموږ پر اصلات پر وسانې دروازه وته زه په دې نظر یم چې یو څوک یعنی زه بازار ته کړم سم یو نه رانی سم نو په دې کې زما څه ګناه ده خو هغه به خپل شرایط لري چې په دغه شرایط راوړه پر دې کم نه ده تر انې سم خو ته مجبور یې خپل ځان ته بل څه لاره پیدا کړي مقصد او بل د پاکستان یعنی اسلامي هواد د ایران اسلامي هواد دغه نظم سره به د گزاره کړي د کډوال سره دا وځي د هند څخه دغه نه د افغانستان خلکو بد نه راځي لکه د پاکستان او د ایران څخه بد راځي وځي خو دا د دې د ظلم په نتیجه کني موږ اول پلا باید د هند څخه مو بد راځي د چین او د روسیې څخه بد راځي ځکه چې هغه کوپاري د خو مسلمانان ته ودونه دي ک حرکت وي خپل کړي مرته مرته نه ورته باید موږ تاسو د مسلمان سره د دې په ځل کې بغض او یناد ونه ساتو باید د کفار سره بغض او یناد وکړو ځان زما دا نظر او محترم تکل صاحب
مننه اسامه صاحب ملمنونه اسامه صاحب ملمنونه پښتنه لري
بالکل د ملمنو ته د پښتنه د چاني ولې د افغانستان د هر وګړي یعنی د هر عمر وګړي زحمت داسې جوړ دی چې د پاکستان سره کرکه لري دا ولې د پاکستان څخه پیړي چې د
تر چابل دین راځي تر زیات مننه اوسامه صاحب درنو ملمنو لمړی به زوړم چې د اولين اوریدونکو سوال یعنی د اتل صاحب سوال مومن صاحب تاسو جواب کړئ او بیا به د دوهم اوریدونکو د اوسامه سوال اتمر صاحب جواب کړي مهرباني وکړئ مومن صاحب مومن صاحب موږ تاسو راغنلرو
نو لا اتل صاحب په داس سوال وکړي چې موږ پاکستان سره جوړی شو کومه خبره یو تر
اوسه دي اتل صاحب پښتنه خدا و چې پاکستان سره په دې خاطر دوستی امکان نه لري چې دوی وای په هر وخت چې د افغانستان د صادراتو سیزن راشي نو پاکستان په موږ باندې بندیزونه لګوي لارې را باندې بندوي دوی وایي چې نیت د افغانستان لپاره خراب دی نو دې ته تاسو ځواب ورکړئ لطفا
تاسو به تر مونږ مده چې د واقعیت خبرو وکړي چې هر وخت یي چې زور دا هغه وخت کې دلې چې زموږ سیاست او تجارت په مکمل سوګو سره جلا او موږ اوس پر دې باندې کوشش روان دي چې موږ څنګه کولای شو د پی ټی قرارداد سره انزا کو پی ټی هغه قرارداد ولي چې سم څوک کې ودی ما په وی تاسو کې چې په افغانستان د افغانستان په دوار دی دا اوس مسول بدی ما په وی او هغه چې په پاکستان کې په دوار دی او په افغانستان کې نه کیږي په دې باندې موږ کوشش روان دي چې په صادراتو او خصوصا په تازه میوې باندې یو څه د محصولاتو یا د تاکس ماتراسي دا یو خبر ده او بل هر حاله هیڅ وخت څه فکر کوم چې سیاست او اقتصاد باید سره لاس یا بل خپل سیاستونه باید داسې وکړو چې هغه زموږ اقتصاد اغېزمن نه کړي. په تور د مثال کې په ویلي پوسټ کې یو جنگ وشي تیر ورځې تاسو ولدل تقریبا چې موږ په کندي وي سره د درونځي حالت هم دا غوښته یو رقم موږ ته اکثر حالت مشکل کې چې وسه درې لار سره خلاص وسوله یعنی مشکلات دی اندک ترين مشکل په ډېر غټ مشکل جوړ شي په دې کې مشکلات رامنځته کړي. نو هله ده کچیر موږ غټ مشکلات کوچنیو او کوچني مشکلات نه باندې یوسو زه فکر کوم هیڅ یې نه داسمه مملکتونه صفه د میک چې په کلو کلو یې جنگ سره کوي په زور خو خلک یې سره زموږ ما باندې خدا شي موضوع هم نه پېښ شوی. زه فکر کوم چې اقتصادي پروژو ته توجه وسي او اقتصادي پروژې یو با تضمین پروژې نظم د فهم تضمین د هغې د فهم تضمین پروژې چې منتقلي پروژې لاسي د فکر کوم چې په شمې کې و داسې کشمکش لکه اوس موږ سره مخامخ یو دا بل مابین دي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب او اتمر صاحب تاسو د دې دوهم اوریدونکو اسامه پوښتنه ته یا اندېښنې ته ځواب لري
ګوره
چې څه څه بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. Kripya, line par bane rahe. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. Aap jis vyakti se baat kar rahe hain, usne aapki call ko hold par rakha hai. Kripya, line par bane rahe. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. Aap jis
Bale sama kha gauri.
اور میره باندې وکي اوسې اور
واخې صاحب چې خلل ورته شو
او سنزرغه
دی ورو bale دی دی ورو پختره دا وا یا تشويش دا و چې مونږ خټي رومر په پاکستان کې تیر کړای او مونږ د پاکستان د خلکو نه مشکور یو درسته دا صحیح خبره ده ځکه چې په دې څلور وختونو کې یا د دې نه کم زیات افغانستان کې څه مشکلات چو هغه د پاکستان ولس او مخصوصا د پښتونخوا پښتنو بلوڅو په دې سیمه کې افغانانو ته په پراخه سینه دوی خپل کورونه خپل جایدادونه خپل امکانات دوی سره شریک او افغانان د دې نه په دغه برخه کې منندوی دي. لیکن د خپل د پاکستان د حکومت او دغه د نظامیانو هغه عمق استراتیژیک هدف افغانستان کې بل شی دی چې افغانستان تر اوسه پورې هم د دغه کارګیړونو اهداف نه ځوریږي او کړیږي. موږ همیشه دا خبره کړې چې راځي موږ په یو صلح او صفا او صمیمیت کې سره ژوند وکړو ځکه په ټول نړۍ کې په ګاونډي هیوادونو کې داسې مسایل رامنځته کیږي لیکن د هغه دپاره د هر لارې چارې موجودې دي. خو متاسفانه چې د پاکستان واکمنان د پاکستان د جوړېدونو نه را په دې خاطر دی نه نه پورې هغه کوم پالیسي چې دوی د افغانستان په مورد کې لري هغه کې دوی تغییر نه دی راوستی او هغه ستراتیژي د دوی عمق ستراتیژیک په افغانستان کې دی چې همیشه دغه 15 کلونو کې یا 50 کلونو کې افغانستان د دوی د دغه ستراتیژي نه کړېدلی هغه سې یو وخت کې چې افغانستان کې دغه امکانات افغانستان کې جګړه ده وه هیڅ مشکل د نن په افغانستان کې نه و. لیکن زما خپله په یادېږي چې دغه لارې پاکستانیان بندولې دغه د تورخم لاره دوی بند کړې وو ډېر کلونه زما یادېږي د څلوېښتم کلونه چې سنه چلو چلیاکو چلې دوی د ځینې دوستانو به که یادېږي او همدغسې دوی په افغانستان کې هغه آرامه حکومتونه د ظاهرشاهنه نیولی تر داود خان هغه نه وروسته دوی نارامه کول غوښتل بمونه چول په افغانستان کې کسان تربیه کول سلایې لیږل جنګونو ته دوی لمن وهله دا هغه غلط سیاستونه دي چې نن خپله پاکستان په دغسې یو امنیتي بحران کې دی چې د دغه نه ځان نشي خلاصول. لیکن متاسفانه دا د هغو ناوړو ستراتیژیګارو نتیجه ده کوم چې د پاکستان فوج کوم چې په پاکستان کې واکمنان دغه ستراتیژي خپل کړې تر څو پورې چې پاکستان د افغانستان په مورد کې هغه ستراتیژي بدل نه کړي د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د دوستی مسله همیشه په پوښتنه لاندې وي.
مننه. مومن صاحب تاسو خو راستره یاست؟ مخکې په زمونږ پالیکه کې یو څه ستونزې راغله. فکر کوي دا ممکنه ده چې اقتصادي ستونزې له سیاسي مسایلو نه جلا شي یا دغه اقتصادي اړیکې په جلا ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ وڅېړل شي یا توجه ورته وشي او سیاسي مسایلو ته بیخي جلا پاملرنه وشي. دا عملا ممکنه ده هم د افغانستان لوري او هم د پاکستان لوري؟
ما ته وایي تکلسه
مترم. عموما صاحب تاسو میره باندې وکړي پوښتنې ته ځواب ورکړي.
تکلسه مترم دوه شان چې کتیری یو ښه تضمین وجود ولري او باصلاحیت تخصصان وزفه پنځم باندې پنځم لرم چې د افغانستان خو صاحب شه باصلاحیت تکفن کړی دی. هلته هم تاسو معلومه ده زموږ په همسایګانو کې هم یو باید یو باصلاحیت خلک چې رالي په مجلس کې شي زه فکر کوم چې دا ډیره ممکنه ده او د امکانات څخه وتلي خبره ده چې دا خاص مشکلات د افغانستان او د پاکستان ترمنځ همسته په تجارت کې په ټول شان کې باید موږ خپل یو همکاري سره وکړو او د تقابل پر ځای باید د تعامل سیاست رامنځته کړو. کچې د تعامل سیاست هغه هیوادونه کته سرته غوړي چې د تعامل سیاست لري د هغو پرمختګ د ټول دنیا سره ډېر شروان دي. نو د پسیمه هم سیمه کې هم باید که جنوبی آسیا ده که مرکزی آسیا ده که خپل افغانستان چې یو نقطه مرکزی ده باید یو د تعامل سیاست رامنځته شي. د مخکې اتماس د چینایانو باندې پروژو ته اشاره وکړه بیخي دا یعنی زه یقین درته وایم چې په دې کې چینایانو د افغانستان د امنیت څخه ډېر راضي دي او دوی به نورو غټو پروژو ته هم چې څنګه وکړی شي چې واحد د لارې د افغانستان سره اړیکو دا هم شونې ده او پر دې لاره باندې چې واخان لار څنګه د اروپا سره وبښلول شي یو ډېر غټ کتاب پر دې باندې ستراتیژیک کتاب پر دې باندې جوړ دی چې په هغه کې ټول شان وجود لري او څنګه کولی شي چې په دې ایران د لارې څخه بیا د اروپا سره چې مشکلېږي او افغانستان په خپله د دې څخه هغه مهم مفاده ترلاسه کړي. یعنې دا ستاسو ولي خو د سیمه همکاري او تعامل ته ډېر ضرورت.
مومن صاحب څو ورځې مخکې راپور و چې قزاقستان لیوالتیا ښودلې چې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر غوونه کې فکر کوم 1500 میلیون ډالر لګوي کما اشتباه نوي کړی دي ارقامو کې کومه ناسم ویلې وي تاسو می تاسې کې لطفا. دا پروژه څومره مهمه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ کې چې دا پروژه د هرات خو به کڅه هم لیوي خو له ایران سره نخلي مګر آیا بیا دا د پاکستان پر لوري هم له کومې شبکې سره ارتباط لري؟ یعنی قزاقستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېدلی شي؟
په حقیقت باندې فکر کوم چې افغانستان یو دونه مرکزي نقطه ده کچيري د ترکمنستان د لارې هم مرکزی آسیا مستوالی سو د هرات د تورغونډۍ د لارې څخه د اقینې بندر د لارې څخه هم مستوالی سو چې د ټولو مرکزی آسیا سره یا د هغه برادر سره د مستوالی سو چې مرکزی آسیا سره ومسلو. یعنی دا درې څلور مملکات چې زموږ سره دي زموږ همسایګان دي د دې سره د ریل ډېر ښه ارتباط مستوالی سو هغه چین دی که ازبکستان دی که تاجکستان دی که ترکمنستان دی ایران دی او د هغوی د دې تقریبا د آسیای مرکزي د ټولو هیوادونو د سبي مشترک المنافع هیوادونه دي او کولای شي چې موږ د دوی د راوي دي هم د آسیای جنوبي آسیا یو لوی مارکیټ دی او جنوبي آسیا تر هم روسیا او مرکزي آسیا یو غټ مارکیټ دی. دغه اوس چې تقریبا یو کارتنر پمبا د ازبکستان څخه د قزاقستان څخه یا د روسیې څخه هغه یو ادونه چې کوم به تولید لري کچیر دا وړي چې تاسو بنگلاديش کې یو سینو دا تقریبا 2 میاشتې په پردیبانې لګیږي یا تقریبا 2 نیم میاشتې ګوره کچیر دا وړي چې د افغانستان د لارې څخه هین ته یو سی یا د جنوبي اسیا هر هیوا ته دی یو سی پردیبانې به تقریبا په حدود کې د یو هفته اله تر اته ورځې ور په پردې باندې لګښت کېږي. دا د لګښت کموالی دی او اوس ټوله تقریبا حاضنه چې ټوله خوري هغه ترانسپورت دی. نو په دې کې د ترانسپورت کموالی راځي او زه فکر کوم چې یو لوی اقتصادي طاقت جوړېږي. خو کوشش پر دې دی مادام هم ویلی چې د مملکتو په مابین کې اخلاص او صداقت وي او وکولی شي چې هغه څه چې وایي هغه په عمل کې باید ښکاره کړي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. تاسو د ازادۍ پڅپو کې پروګرام له ازادۍ رادیو اوري. په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر څرنګوالي او پر اتلونکو کې د دوی ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو پر مسله بحث کوو. یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک دی او څه وایي. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خوغان د ننګرهار نه یو سلام سپیشل ملمنو ته وایم او یو تخنیکی همکار ته سپیشل سلام وایم او تاسو ته.
وعلیکم السلام. افغان صاحب موږ هم تاسو ته سپیشل سلام وایو. مهرباني وکړئ څه وایاست افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو او پراتلونکو کې د دې اړیکو د څرنګوالي په اړه نظر لري؟
زما خو دریسال ښکاله عمر ده او زمونږ د افغانستان یو ورکوټ افغان بچی ماشوم یا پنځه کلن ماشوم یا درې کلن ماشوم هم په پاکستان باور نه لري. زه خو لا درې څلوېښت کلن سړی یم.
ولې
نو پوه شو مونږ پاکستان باندې هېڅ کله مونږ باور نه کوو. فارسي کې متل دی وایي د زیر بوریا او میدوانه. پوه شو دا چې کله هلته لاسې بند شي سیستم یې دغه شي بیا دې پلو منډې وکړي مونږ پلو چې بیا هلته لاسې مشکلات رفع شي بیا دې پلو لانجې او مصیبتونه مونږ ته راپاروي. همدغه پاکستان مونږ افغانستان کې نه اوریدل کېږي. نو پوه شو مونږ ډېر دق راغلی استو او بس دا خبرونه مونږ نه اورو. خو نن مې زړه تنګ شو مالته راځه د میډیا ته یو مثال لکه خدای وکړي چې زنګ وکړي. مونږ پاکستان باندې هېڅ کله مونږ اعتبار نه کوو نه اعتبار لرو او نه زمونږ دوست جوړېږي.
ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې ولې دلیل یې څه دی؟
دا چې دی یو چې دی کنه په ما خو درته مخته ویل چې زیر بوریا او میدوانه کنه. نو دا هم مونږ سره دوستي کوي هم لاس ورکوي هم لاس پرې کوي. نو دا دوه کار مونږ سره کوي. دا مونږ سره هیڅ کلم نه جوړېږي او نه جوړېږي او نه بل کېږي کنه. میوه وخت زمونږ لارې بندې شي خاصه رومیان د افغانستان ته دم داوس په افغانستان کې پاتات ډېر شپې دي. پاکستان ته چمډا رومیان لال شي او څه ناڅه د خانانو ته جوړېږي. ام خسته امونه غټ امونه چارک ډیر شو پیدا افغانستان کې خسته خسته زردالان شفتالان پاتن ډیر شو پیدا پوجي. نو دا لار مونږ باندې مې وی ټیم کې لار بند کی او چې بیا دې خپل لاس بند شي افغانستان ته منډي وخی چې زمونږ افغانان ډیر زر غولېږي. بچ دا زمونږ مشان ورته پتوندي وي چې ور ور زمونږ یو خلار بندې زمونږ خسته میوه خسته ترکاری خسته سبزیجات لار بندې او چې کله ورونه ولې د تاسو د غوښي بیا مونږ ترا لیکي. نو دا چې باید مونږ مشران هم دغه وکړي. نو پیګما څه زمونږ افغانان کوم ستونزه ده څه خبره مې چې دا څنګه کوم ذکر ده. خو زه غواړم زه پیګما چې افغانانو کې ستونزه ده چې مخامخ ورته تون نه وي چې یو وخت لارې باندې مشکلات مونږ ته پېښ کړي ولې دا نور وخت لارې نه پېښ خلاصې. نو باید زمونږ د مشرانو باندې راکوما چې هر څوک ده نو باید ورسره جدي وګورو چې دا میوه زمونږ لار باندې ولې بندې پوشي. نو د تاسو چې دا ټول میوه راځي دا خو رومیان من 300 او 400 راځي بینډۍ دا خو من 0 روپۍ راځي. زمونږ افغانستان ته زمونږ بینډۍ نن په افغانستان کې زمونږ بینډۍ من 100 روپۍ ده. نو خو ته خدای وکړي چې زمونږ مشران غږ زمونږ جدي ووري خوشاله اوسې ښه ورځ ښه شپه کامیاب اوسې.
مننه افغان صاحب. اتمر صاحب تاسو د دې اوریدونکو دی افغان صاحب د اندېښنې ته او د انتقاد ته چې وای په افغانستان کې نقص دی یعنی مګړتیا د سیاستونو کې په دې خاطر چې د پاکستان پر وړاندې د جدید دریز نغوره کوي دته څه جواب لري
وګورې زما فکر دا څه دی چې یعنی افغانستان خو خپل دغه سیاست نه لري چې د موقع نه استفاده وکړي دا پاکستانیان دي یا د هغوی تجاران دي یا د هغوی واکداران دي دوی همدا کار کوي یقینا مونږ ټول د دې شاهدان یاستو چې هغه څه وخت کې چې د افغانستان د میوو د صادراتو وخت دی هغوی په دې لارو کې مشکلات جوړ کړي دي زمونږ موټرونه ولاړ دي د دوی مالونه خرابي همداسې په کوم واردات چې دي هغه تجاران چې د کراچي د بندر نه د دوی مالونه افغانستان ته راځي هم دا کار دوی کړي او په زلو زلو دغه دوه اړخیزې ناستې په اقتصادي برخه کې یا په پاکستان کې یا په کابل کې جوړ شوي دي او دوی دغه تعهد هم کړی چې موږ به پس له دې دغه کار نه کوو لیکن بیا هم چې وینو پاکستان همغسې د دې دپاره چې افغانستان تر یو فشار لاندې راوستل شي یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار یا په مهاجرو باندې فشار دا ټول هغه خبرې دي چې دوی د وسلې په توګه د هغه نه ګټه پورته کوي دا تاسې تېر څو میاشتې ولیدل چې هغه افغان مهاجرین چې دوی په پاکستان کې اوسېدل تقریبا څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله دوی باندې څه حالت جوړ کړ یعنی برخلاف دغه همسایتوب دغه ژبني تعلقاتو مذهبي تعلقاتو او هغه دوستي قومي تعلقاتو برسیره دوی افغانان سره ډېر سپک برخورد وکړو ګر دغه مسایل دي چې افغانان حق لري چې د دې نه ګیله او شکایت وکړي دا د دوی حق دی او زه داسې فکر کوم چې خپله ولس په پاکستان کې دغه سره دی دا د دوی د سیاستونو د دولتونو سیاستونه دي چې هر کله دوی د هغه نه د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده کوي
مننه له تاسو نه اتمر صاحب د خبرونې تر پایه یوازې څو دقیقې پاتې دي هڅه کوو چې خبرې سره راونغړو یوې نتیجې ته ورسیږو په خبرو کې مخکې مونږ اتمر صاحب خبره وکړه چې د منځنۍ اسیا هیوادونه څومره مستقل دي په خپلو پالیسۍ او سیاستونو کې مخصوصا په اقتصادي برخه کې او څومره د روسیې اغیز دی په دوی باندې تاسو یادونه وکړه چې اوس له لویدیځو هیوادونو نه یا امریکا نه دوی په یو ډول سره جلا سیاستونه لري له روسیې نه څومره دوی خپل ځان جلا کولای شي یا په مستقل ډول عمل کولای شي
سوال ما ته متوجه دی
بله اتمر صاحب که لطفا لاند جواب راکړي
ګورې همدا اوس هم روسیا په دغه هیوادونو کې پوره اثر رسوخ لري که مونږ داسې وګورو د روسیې سرتیری اوس په قرغزستان کې شته دي په تاجکستان کې شته دي حتی د دغه هیوادونو مشران هغه پخوانی د شوروي اتحاد د بیرو سیاسي غړي دي یا د هغوی زعبن دي یا هغه کسان دي چې په هغو سیاستونو کې دوی موجود ول په مجموع کې که داسې ووایو هغه هیوادونه چې د شوروي د اتحاد د ړنګېدو نه سره بیل شول هغه مثلا استونیا و لتوانیا و لتویا یا مثلا اوس چې ورو ورو د روسیه د سیاستونه بیلیګ آذربایجان د چې آذربایجان هم پخوا د شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل و لیکن دا د منځنۍ آسیا هیوادونه قرغزستان قزاقستان ازبکستان تاجکستان ترکمنستان دا تر اوسه پورې دوی د روسیې په محور کې ګرځي او دغه سیاستونو سره دوی تقریبا یو نواخت پر مخ ځي یعنی هغوی سره یو ځای دی ځکه چې روسان سره دوی ډېر نږدې ارتباطات او اړیکې هم له سیاسي برخې لري هم اقتصادي لري هم اوس که خپله روسیې کې تاسې وګورئ ډېری د دغه هیوادونو یعنی کسان دي چې په روسیه کې دوی کار کوي مثلا د تاجکستان نه ډیر کسان هلته کار کوي، د ازبکستان نه ډیر کسان هلته کار کوي، همدغسې د قزاقستان او قرغزستان. دوی سره یعنی تر اوسه پورې دوی تړلي دي یو بل سره.
نو دا به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څومره اثر ولري که دوی مستقیمن له روسیې نه یا د روسیې له سیاستونو نه اغیزمن دي؟ فکر کوي چې روسیه علاقمند ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې، مخصوصا دغه تجارتي اړیکې چې تر هنده پورې له منځنۍ آسیا نه دوام کوي، د افغانستان له لارې تر هنده پورې دا اړیکې پر ځای پاتې وي او په ثبات کې وي؟
روس علاقه لري، ځکه روس ضرورت لري دې ته چې د افغانستان د لارې نه خپل تجارت جنوب بیا سات ته یو رسی. بل روسیا تحریمونه کې ده، ځینې شیان داسې دي چې روسیا نړیوال بازارونو ته هغه نشي ورلېږلی، یعنی ځینې تحریمونه په روسیې باندې لګېدلي دي. د بل خوا نه روسیا په دې تلاش کې ده چې یو خپل معاصریت په سیمه کې زیات کړي. دا تلاش هم روسیا کوي، هم چین کوي، او بل دا چې یو اجماع منطقوي دوی رامنځته کړي. دغسې یو اجماع چې هغه د غرب د سیاستونو نه لري، لکه اوس اول ځل روسیا و چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژند. دا په حقیقت کې یو قدم مخته روسانو کېښوده چې نړۍ ته ووایي، مخصوصا غرب ته، دا ووایي چې که افغانستان د هغه زمون د سیاستونو په محدوده کې دی، بیا به مونږ تاسو دغه اجازه ده درکړو چې تاسې په دې سیمه کې یا خپله راشي یا خپل سیاستونو ته هسې اقدام وکړي چې یو مداخله حساب شي. نو خپله دا ښیي چې ورو ورو سیمه یو ډول په سیمه ایز اتحادیې پورې راګرځي، یعنی یو سیمه ایز اتحادیه ممکن دی چې د دغه تعاملات ځینې جوړ شي. ایران ګوره، د ایران مسله دی، د ایران مسله اوس ډېر مهمه مسله ده. امریکا دا کوشش کوي چې دغه محور چې اوس روسانو او یا چین لګیا دی دا جوړ کړي، دا مات کړي. او لکه چې د اوکراین جګړه دوی ادامه دار، یعنی روسان هلته هم مصروف
کمن
په جنگ کې دی، همدغسې په ایران کې دغه نو سیمه ایز رقابتونه او نړیوال رقابتونه دي.
مننه. د خبرونه تر پایه بیا هم ډېرې لنډې شېبې پاتې دي. کلند لند ځوابونو کې راتوه وایست مومند صاحب چې هغه مالونه چې روسیه د افغانستان د منځنۍ آسیا او بیا د افغانستان لاره د جنوبی آسیا بازار یعنی پاکستان او هند ته لیږي، هغه کوم دي چې روسان لیوالتیا لري چې د افغانستان لاره لاړ شي؟
په تور مثال ډېر مهمه موضوع چې دا تقریبا روسیا تاسو ته معلومه ده چې ډېر لوی اقتصادي هیواد دی او ډېر داسې توکي لري چې هم د جنوبي آسیا ډېر ورته ضرورت دی. هغه روسیا د معدني ذخایرو، د ګازو، د نفتو ډېر لوی لوی ذخایر لري، او کولی شي که د دې لارې دې د ټرین لار جوړ شي، دا به د دوی انتقالات تیز کړي او د دوی په قیمتو کې به هم یا د دوی په صادراتو کې به ډېر مهم رول لرګی لري. نور په د اوسپنې کور کې دی ډېره خامه اوسپنه لري چې هغه کولی شي دې لار سره صادرات ولري. المونیم لري، یعنی په د دنیا هغه مهم عناصر چې په ډېرو مهم شیانو کې کارېږي هغه بې لري. نو دا یو مهم صادرات دی.
او مومن صاحب، منځنۍ آسیا هیوادونه څه لري، کوم محصولات او تولیدات لري چې غواړي د افغانستان لري چې د افغانستان لري غواړي چې د جنوبي آسیا بازارونو ته یوسي او خرڅ کړي؟
منځنۍ آسیا د پاره چې دی اوس دیته د دریاب څخه د وی لاره ډېره اوږده ده. دیته کچې د کراچي لار، د کراچي لار اوسي د فکر کوم چې د کراچي د بندر څخه هیڅ کول واردات چوي شي په ارزانه قیمت او ډېر لږ قیمت سره به دی وکولای شي چې د دوی
تقریبا پای ته رسیدلې ده. لخپلو میلمنو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو محمد اسحاق اتمرنه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې د ازادي په سپو کې د خبرونه مو تر پای واوریده. د ازادي رادیو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. ز احمد تکل تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو د خبرونو دوام ته